ملګرو ملتونو له خځو سره د تاوتریخوي د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د خځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځنګ په ګډون د خځو د حقونو مدافع ډلو هم د افغان خځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې درې ورځني کمپاین کې بل 50 کلونو کم عمره 5,300,000 ماشومان واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بلخ ولایت کې په نشو د روغ دوه ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د یو 50 بستریز مرکز د پرانیستو خبر ورکوي. د دې بنسټ د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د WHO سیمه ییز مشر حنان بلخی افغانستان ته د سفر پر مهال د مرکز پرانیست. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. بورل دا غوښتنه داسې مهال کوي چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو پړه منلې ده. اسرائیل ویلي دی چې حزب الله پرون پر اسرائیل 160 توغندي وویشتل. د ایران د لوی مذهبي مشر جګپوړي سلاکار علي لاریجاني ویلي دی چې ایران اسرائیل ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د اسرائیل جنگی جټ الوتکو د اکتوبر په شپږمه د ایران پر ځینو اهدافو بمباري وکړه او له هغه مخکې ایران پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وویشتل. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله د پاکستان پر وړاندې پایلوبې ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزو لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پنځه ویشت دقیقې بحث ته ښه راغلاست. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو چې دغه تودې او دوستانه اړیکې چې پر اقتصادي ګټو ولاړې دي د ځینو پیښو له کبله د ترینګلتیا خواته روانې ښکاري. دغه اړیکې د تاجکستان په خاورې کې د ننه د لړم یا قرب میاشتې د وویشتمې لیوی حملې وروسته چې په نتیجه کې یو چینایي وګړی ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول له پیچلتیاو سره مخامخې سوي دي. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له څرګندولو ډډه کوله. ازادي راډیو ته ویلي چې دغه برید د افغانستان له خاورې سوی وو خو د طالبانو حکومت دا موضوع لا تایید کړې نه ده. تر دې پیښو وروسته د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ لومړی پاکستان او بیا کابل ته سفر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د چین د ځانګړي استازي د کتنې خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ د شنبه پر ورځ په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یکشنبې ماښام پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلی دي. د کابل لپاره د چین ځانګړي استازي پاکستان او افغانستان ته تر سفر مخکې تیره اونۍ په یو مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. تر دې مخکې په پاکستان کې په وار وار چینایي انجینران او وګړي وژل سوي چې پاکستان یې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې اچولې خو طالبانو په دغسې پیښو کې خپل دخالت رد کړی دی. چین یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دغې ډلې سفیر یې منلی دی. چین په افغانستان کې د قانونو له استخراج او نور اقتصادي پروژو سره ډېره لیوالتیا لري او تېره میاشت هم د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د آمو سیند په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کیندنې چارې پیل سوي چې د چین آف چین شرکت لخوا به پر مخ بیول کیږي او یو کال وروسته به دا چارې بشپړیږي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت څه وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 15 ملیون ډالرو په لګښت د آمو سیند په حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کاله 500 ملیون ډالره عاید لري. د طالبانو حکومت تیر کال د بدخشان په واخان کې له چین سره د وسلیدو لپاره د یو سړک د جوړولو خبر ورکړی و. اوس پښتنه ولاړېږي چې چین په کوم قیمت په افغانستان کې اقتصادي پروژې عملي کوي او له طالبانو سره یې د اړیکو لوړې ژورې څومره جدي دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع مطرح کوو.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے. راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم 25 دقیقې بحث ته شرغ لاس. د دې بحث ملمانی دی د اقتصادي چارو شنون کې سمستان زید دغرز، د سیاسي چارو شنون کې عزیز احمد زید. دواړو ته شرغ لاس وایم. په پیل کې سمستان زید، تاسو ترازو د طالبانو او چین اړیکې له اقتصادي مسایل ها خو پر نورو کومو ګټو ستاسو په نظر ولړې دي؟
سلامونه اونې کې له تاسو خبرمنو اوریدونکو ته او په پروګرام کې درنه ملماته. زه فکر کوم د چین اړیکې په افغانستان کې له اقتصادي اړیکو ریښو یو مهمه برخه چې د پاکستان دخالت په افغانستان کې او د هغوی اقتصادي پروژې دي. پاکستان تقریبا دس میلیارد نه زیات قرضه له چین اخیستې ده په تیرو څو کلو کې، او سم دی ډول آی ایم ایف او امارات متحده عربي ول دي نور مملکو ده. یو هغه څه هلته مطرح کیږي په دې اقتصادي پروژو کې، هغه د افغانستان نه استفاده ده د هغه لپاره ریجنل کنیکټیویټي لپاره یا د منطقې وصل لپاره، او په هغه کې پاکستان همیشه ادعا کړې چې دوی په افغانستان باندې کنټرول لري، او دا چین ته د یو ضمانت په شکل باندې وړاندې کړی. نو د اوس لپاره د دې لپاره چې چین چې کومه سرمایه‌ګذاري کړې ده په پاکستان کې، او د دې لپاره چې یو حقیقي تصویر ولري له دغه سرمایه‌ګذاري نه ور اخوا ته د اقتصادي برخه چې تاسو یې کړ مستقیما د افغانستان او د چین، له دې نه ور اخوا ته یو مهمه برخه د چین لپاره په خپل مستقیم نظارت د افغانستان د تحولات او د افغانستان کې د پاکستان د برلاسه او کوم ضمانتونه ستې وړاندې کړي دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې اوس موږ ورته ګورو چې افغانستان یو فاقد دی، یو مشروع حکومت ده، هلته یو هغه وجود نه لري، یو داسې حکومت چې هغه د مشروعیت ولري هغه وجود نه لري، او دوی راځي په زیربنایي پروژو کې یا په استخراج د معدنو په دیو کې سرمایه‌ګذاري کوي، هغه یې ډېره کمه برخه ده. غټه برخه، غوښینه برخه، هغه د پاکستان قرضې دي، د افغانستان نه د ګټې اخیستنې په اساس باندې او د تضمین په اساس باندې، او د دې لپاره چې دوی مستقیم نظارت وکړي د چین خپله مداخله یا له نږدې نه څار د دغو پروژو یا د افغانستان کې تحولاتو، دغه به مهم برخه اوسیږي.
بل ستانکزای صاحب، چین تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې هم لوی پروژې لري، یوه لاره یو کمربند د دې پروژې په چوکاټ کې چین غواړي چې په پاکستان کې هم ځینې اساسي پروژې ورغوي. په پاکستان کې چې حملې کیږي په کوم هدف کیږي، او په افغانستان کې چې پر چینایي اتباعو انجینرانو حملې کیږي لکه دوه کاله مخکې هم یو حمله کابل کې شوی، دا په کوم هدف کیږي؟
پاکستان کې عمده برخه د بلوچ بلتونوختون کو لخوانه ده، هغه په اوس په یو لوی مصیبت باندې پاکستان ته بدل شوی ده، او هغوی ځان په حق باندې ګڼي چې د موږ له ساحې نه، له منطقې نه، د موږ له منابعو نه د هغه لپاره استفاده کیږي، د پاکستان د ملټري استبلیشمنت لخوا نه استفاده کیږي، ولې دوی ته هغه حقوق چې لازم دي هغه نه ورته ورکول کیږي. دا ساحه یې په فقر کې ساتلې، په بیچارهګۍ کې ساتلې ده، د خلک ډېر ځورېدلي دي. نو هغوی راپاڅېږي او د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره په وخت نه وخت په دې هغه باندې حملې کوي. یا دغه یو برخه ده، ولې په افغانستان کې هم په افغانستان کې یو بله تیوري چې موجوده ده، هغه دا ده چې د امریکا او د غرب او د چین اقتصادي رقابت لپاره د طالبانو دوه ګونې استفاده د پاکستان نه خوانه کنه. دا یو مهمه برخه ګڼل کیږي چې یو هغه په دې کې دا په هغه وخت کې طالبان راوستل کېدل، یو تیوري دا وه چې طالبان به دلته منحیث یو نیابتي ترهګري ډلې امنیت به خرابي او د یو رود او یو کمربند د دې پروژې لپاره به د دې ناکامیدو سبب ګرځي. په همدغه اساس چې زلمی خلیزاد څو ځله چین ته او نور ممالکو ته سفرونه وکړل مخکې د دوی له راوستلو نه مخکې دوی له قرارداد نه او دوی ته اطمینان ورکړ چې دا کار به نه کېږي. ولې باوجود د هغې موږ ګورو چې هغه برعکس دي که نه نتایج برعکس دي، یا د کومې حملې چې کېږي د دوی وزل کېدل یا نور د حالتونه چې دي، دا دې خو ته اشاره کوي چې ویره ستاره ویره موجوده ده چې له دې پراکسی نه به د دې لویې پروژې د ناکامولو لپاره د منطقې د امنیت خرابولو لپاره ممکن په ډېر اسانۍ سره استفاده ترینه وسي. نو هغه یو طرف د خطر ده، یو طرف د ویرې ده، یو تیوري په هغه برخه کې موجوده ده. او فکر کوم چې یو بل دلیل چې چین دی په دغه حالات په افغانستان کې دخیل وسیږي هغه به همدا وي چې دوی له نږدې نه نظارت وکړي دا مسایل څنګه تحول کوي، څنګه تغییر کوي.
ډېره مننه عزیز احمد زای. تاسو ته راځو، آیا طالبان چین ته دا اطمینان ورکولی سي چې پر چینایي وګړو یا د چین پر منافعو به حملې نه کیږي؟ حال دا چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې دا کار شوی. په کابل کې دوه کاله مخکې پر یوه هوټل چې چینایي وګړي پکې اوسېدل حمله وسوه او داعش مسؤلیت واخیست.
مننه جناب سړی صاحب. زه البته بیا هم تاسو ته او تاسو درانه میلمته او همدارنګه ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. زه فکر کوم چې موجوده نظام په کابل کې یا طالبانو امارات دا نسبت هر بل مملکت ته یو بل هر بل حکومت ته دی هغه چینایان ته هیڅ مینان ورکی او یو دی چینایانو له اصلي علتونو نه چې دوی سره کوشش کوي چې دانو سره نږدې کې هم هغه دا ده چې دوی په هر هغه کې هر عمل کې ډیر قاطعانه هم برخورد کوي د هغه سره له هر څه سره چې البته هغه استشاش جوړي. او بر علاوه له دې نه دوی تقریبا د افغانستان په ډیرو زیاتو باندې کوي چې په 99% شاید یا 100% افغانستان باندې کنټرول لري، نو په دې کې به شاید مبالغه و نه وسیږي. نو دا یو چین لپاره یو ډیر ښه اطمینان ده. نو په همدغه خاطر باندې چین کوشش کوي چې له دوی سره ما بل ورځ یو څه ولیدل چې حتی د افغانستان په غرونو کې چینایي انجینران په جنوب کې تاسو وګورئ یا لوګر کې یا د مثال په توګه د کابل شاوخوا کې یا د سروبی جگدلک یا قوتو کانتا دیو تا پا دیر آسان توگه باندی لیو دریور سر دیو رازی. نو دا خپلا دوی تیو اتمینان حاصلیوی چه دلتا طالبان امنیت دوی تا تامینوالای چی او طالبان سر تجارت نسبت و حتی دیر و نور و مملکتو تا دوی تا آسان تمامیگی او بدون کوم خطر ورته تمامیږي. نو زه فکر کوم چې همدغه علتونه دي چې هغوی غواړي چینایان چې د افغانستان د نظام سره خپل روابط ټینګ کړي او د اطمینان هم لري دا کار شونی ده.
ډېره مننه سمیستانګزای. د طالبانو حکومت چې تل د شرعي اصولو د تطبیق خبره کوي، کله ناکله چې د دنیا په یو کونج کې د مسلمانانو په وړاندې زور زیاتای کیږي، دوی خپل ژغ پورته کوي، په خپل د چین له خوا پر اویغور مسلمانانو د روانو ظلمونو یادونه نه کوي، هغه ته چې په نړیواله کچه ور باندې انتقادونه کیږي او سی وی دی. دا ولې ستاسو په نظر؟
سره سه عمده دلیل اداره چې طالبان یو نیابتي ډله ده او د دوی د کوم روایتونو سره ته جوړ کړی شوی و بیل دي. یوازې دغه نه نه په سلګونه نور مواردو کې هم دوی لا روایت سره ته جوړ شوی د افغانستان د حکومت را پرځولو لپاره، د افغانستان د بربادولو لپاره، او د دوی برخورد اوس له قضایا سره د هغه کې دوی متضاد عمل لري. یوازې دا د چین مسله نه ده، ولی اصل مسله داره چې دوی هلته په پاکستاني سکولاتي مدارسو کې تربیه کېدل او د کوم روایتونو سپی ته جوړېدل ورته مشخص کېدل چې دا به تاسو د افغانستان لپاره استفاده کوئ. او اوس دوی په واک کې دي، په قدرت کې دي، دلته د نورو منافعو هغه لوی منافع چې دي د پاکستان او د چین د هغو د محافظت لپاره او په عموم کې دوی د دوهې په قرارداد کې نه یوازې دا چې د پاکستان سره دوی خپل تړونونه لري
او وعده کړي دغه ګټه به تضمینې دي او اقتصادي منافع به تضمینې له امریکا سره حتی ورسره تړون کړی دی چې هیڅوک به نه پرېږدي هیڅ چاته به اجازه نه ورکړي چې د دوی منافعو په خلاف باندې ودرېږي او نه یوازې د امریکا نه بلکې د دوی د متحدینو لکه د اسرائیلو لکه د ناتو د غړو لکه د نورو غربي ممالکو د دې منافعو ته چې خطر پېښوي طالبان به ورسره جنګ کوي مبارزه به کوي یو جګړه چې یو ولاتې دوی چې دا اوس مختلف ډلې راخلي د داعش په نوم باندې هغه کوي ځپي یا مثلا د اهل حدیثو مثلا سویا د نور مسایل سول دوی راپورته کیږي دا ځپي هغه داده اومده الهاتي داره چې دوی هلته قرارداد کړی دی چې د امریکا د اسرائیلو او د دوی د متحدینو د ټولو دوی ته چې په هر ناو باندې خطر موجود کیږي د هغه نه به دوی دفاع کوي او د ځپلو لپاره به کار کوي نو دوی چونه د مختلفو ممالکو د ګټو د تامین لپاره دوی استفاده کیږي او دغه ګټه اکثرا د روایتونو دي او د بل سره په تضاد کې وي په همدغه دلیل باندې دوی اوس د هغه لپاره کنه یو هغه ورته اصلاح ورته جوړه کړي چې موږ له حکمت نه کار اخلو کنه نو دا څه رقم حکمت ده چې د هغه لپاره د لپاره چې په واک راځي د افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس دا بربادۍ ته برابر کړه په درې کلو کې اته میلیونه خلک ترنه فرار کوي په هغه کې حکمت نه کوي کنه او بیا راپورته کیږي د نورو مسایلو کې مثلا هلته د چین مسله کیږي یا د پاکستان مسله کیږي یا د اسرائیلو مسله کیږي هلته به له حکمت نه کار اخلي دا یو غټ تناقض ده متاسفانه په داسې ډلو کې چې دوی خپل واک نه لري خپل فکري قدرت نه لري خپله فکر نشي کولای او نور څوک ورته لارې تعیني نور څوک ورته پالیسي تعیني دا واضح ښکاره لیدل کیږي او طالبان استثنا نه دي
ډېر مننه احمد صاحب له چین سره د طالبانو نږدېوالی د امریکا د متحده ایالاتونو په څیر د لوریو څومره عکس العملونه پاره ولې سي چې طالبان ورسره یو ډول تعامل لري
دا خو بالکل واضح خبره ده چې دلته عکس العملونه را پاریږي د نورې نړۍ خو مونږ ته خبره دی چین دا د چین په تقریبا په ټوله نړۍ کې اوس یو اقتصادي ځواک باندې بدل شوی ده او چین له هر مملکت سره له هر ملک سره چې کوم روابط خپل جوړي هغه د چین د اقتصاد لپاره دی او د چین د اقتصاد د ودې لپاره دی نو افغانستان سره هم دغه رقم روابط دي دا به یو اندازه پوری تاثیر ولري خو ډیر به ځکه ونه لري چې نظامی روابط نشته ده که چیرته دغه روابط اقتصادي روابط په نظامی روابطو باندې بدل شي نو هغه وخت بیا د نورو مملکتونو خاص کر دی امریکې غبرګون ډیر زیات راپارېدلی شي خو دا چې اوس فعلا اقتصادي روابط دي او امریکا هم هلته یو اندازه اقتصاد د هغې هم له رکود سره مخ ده نو او افغانستان ته دومره ډېر زیات یا نورې نړۍ ته دومره ډېرې زیاتې مرستې نه شي کولی بل خوا د یوکرین مسله منځ کې ده بل خوا هم د اسرائیلو د عربو ترمنځ جنجالونه نو دا امریکا هم تقریبا په دې کې یو رقم بل خوا ته ګوري نه غواړي چې په دې باندې فکر وکړي چې چین افغانستان سره اقتصادي روابط جوړي نو اوس په دې فعلي شرایطو کې دا کوم یو خاص غبرګون زه فکر نه کوم چې راوپاري او که چېرته دغه اقتصادي روابط په نظامي روابطو باندې بدل شي نو هغه وخت کې به بیا ډېر زه فکر کوم طالبانو ته کېدلی شي په ډېر لوړ قیمت باندې تمام شي اما د فعلا لپاره نه
ډېر مننه ستانګزاس مخکې احمد زی صاحب یادونه وکړه چې چین اوس په نړۍ کې په اقتصادي ځواک په بدلېدو دی یا بدل شوی افغانستان آیا واقعا د چین له اقتصادي پروژو ګټه اخیستلی سي که ستاسو په نظر دا ګټه یوازې د طالبانو اوسني حکومت اوړي
یو مسله چې تلته مهمه ده هغه دا ده چې چین با وجود دې چې دوی خپلې کومې پالیسیانې چې لري لکه مثلا د دوی د پالیسیانو په نتیجه کې د سریلانکا د حکومت سقوط و د هغه د بندرونو نیول که نه د دوی د قرضې په مقابل کې یا په همدغه شکل باندې دوی نورې پالیسیانې مثلا په ایتوپیا کې او په نور افریقایي مملکتونو کې چې ډېر شکایت کېږي چې چین هغه ممالک ریزرف کړی دی اما استفاده نه کوي هغه ممالک چې دي هغه اقتصادي ګټه نه ستر نه پورته کولای با وجود دې پالیسیانو یو شی مهمه ده هغه دا چې چین
دیو اقتصادی قدرت په صفات باندې کې دوی غواړي چې مخته ولاړ شي او هغه داده تکالیم هم داده. نو په هغه کې مهمه داره چې د نړیوالو قوانینو او د قبول سوو قوانینو په رڼا کې دوی کار وکړي، دوی تر څو خپل اعتبار جوړ کړي، او لکه څنګه چې امریکا خپل اعتبار جوړ کړی ده په هغه شکل باندې اعتبار جوړ کړي او په هغه صورت کې دوی کولی شي مخته ولاړ شي. په افغانستان کې متاسفانه د یو مشروع حکومت په نه موجودیت کې اوس د افغانستان منابع چور او تالان حسابېږي، لوټ حسابېږي. دا د لوټ یو پروژه ده چې پاکستان یې مخته وړي، او په دې کې که چېرته د چین هغه لویه ویره کنن چې دا ترهګرې ډلې راوستل شوي دي لپاره چې یو ون بیلت ون روډ پروژه ناکامه کړي، او په څنګ کې هغه کومې قرضې چې د افغانستان نه په استفادې باندې پاکستان افغانستان د تضمین په صفات ورکړی چې موږ له دې نه ګټه اخلو تر څو خپل اقتصاد په پښو ودروو، تر څو دا مستقیم نظر. زه فکر کوم که دغه دوه لوی اړخونه نه وای، چین به د افغانستان په لوټ کې برخه نه وای اخیستې. اوس په افغانستان کې هر مملکت راځي او په داسې یو شرایطو کې په افغانستان کې مداخله کوي، دا لوټ حسابي کې دا د دوی اعتبار ته سخته صدمه رسوي. د افغانستان د خلکو په دې کې هغه نسته ده، په دې کې رایه نسته ده چې دوی له منابعو نه دې څوک استفاده وکړي، یا هغه پروژو باندې، یا اولویت سازي، دا هېڅ وجود نه لري. نو اوس یوه ډله ده په واک کې، او دا ټول دې پروژو نه چې کوم مالی ګټې رسېږي هغه ټولې یوې ډلې ته رسېږي، او هغه ډله یې بوڼۍ په کراچي او په پاکستان کې سرمایه ګذاري کوي، که نه د افغانستان ته هېڅ نوه ګټه نه رسېږي. نو په دغه اساس باندې او یوازنی هغه چې کېږي، یوازنی کار چې دا کوي دا ده چې دوی ته هغه ورکړه، چین ته او پاکستان ته دوی ته دا مفکوره ورکړه چې افغانستان باید ډېر مدت لپاره، د اوږد مدت لپاره تر تسلط لاندې او په همدغه شرایطو کې په کنټرول کې ولري. په دې اساس باندې د دې ګټه افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته نه رسېږي، موقتي ګټه یې د هغه یوې ډلې ته رسېږي، او هغه ډله په افغانستان کې نه مصرفوي، بلکې وړي بیرون ته په کراچۍ په بهرتاونو په دیو کې سرمایه ګذاري کوي، پراپرټیانې پرې باندې اخلي او خپل ځانونه پرې باندې مړوي.
ډېره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو. د دې بحث میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی سمیستانکزی، د غرض د چارو شنونکی عزیز احمدزی. احمدزی صاحب، تاسو تر اوسه آیا چین که په افغانستان کې پر قانونو، نفتي حوزو او نورو پروژو پانګونه کوي، د امنیتي پلوه د دوی د خوندیتوب تضمین څه فکر کوي چې څوک ورکولی شي؟
جناب سالیز، لکه څنګه چې ما مخکې وویل کنه، د نورو حکومتونو په یادی تیر حکومتونو په فیصله باندې طالبان یا د خپل جبر، یا د خپل فرزند سختګیری، یا هر هغه څه ده دې په خاطر باندې د دوی تسلط یا د دوی هغه په امنیت باندې تقریبا ټینګ ده. لکه مخکې چې ما وویل، تاسو فکر وکړئ چې تقریبا فکر کوم چې 99% خاوره اوس د دوی له کنټرول لاندې مطلقه ده، که د بدخشان په ولسوالۍ کې، یا د خاشرود او د بغران په ولسوالۍ کې هم یو څوک سر وخوځوي دوی په مخالفت کې راپورته شي، نو دوی کولی شي چې هغه زر ډېر وځپي. نو دوی سره یو تضمین تقریبا چین د دغو له هغو نه چې چین تقریبا یو رقم نااعلان شوی تضمین اخیستی دی، یا اخلي چې موږ ګټې دلته خوندي دي، او دلته دا جنجال او مشکل بیا نشي پېښولی. زه فکر کوم چې چین په دې کې اوس ډېر زیات کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه وضع په همدغه شکل باندې وساتي. دا که د افغانستان حکومت دوی په رسمیت باندې پېژني یا نه پېژني هغه جدا مسله ده، او شاید هم زر ونه پېژني، خو دوی هغه خپلې ګټې ورنه اخلي. ځکه چې لکه څنګه چې ما مخکې وویلي، چین د هر راز اقتصادي ودې وږی او تږی هېواد ده په ټوله نړۍ کې. که تاسې وګورئ، افریقا تقریبا نیمه افریقا چینایانو رانیولې ده، همدارقم سریلانکا، همدارقم نور د هېوادونه، دا ټول رانیولي، او دوی کوشش کوي چې همدارنګه افغانستان او بالاخره ایران او بیا په دې له دې لارې نه حتی د منځني ختیځ ته ځان ورسوي، لکه عراق سو، لکه فرضاً د مثال توګه اردن سو، یا حتی سعودي سو. نو دوی کوشش کوي، البته دوی کوشش کوي چې هر څونه چې وي، خو چین دا په هر مملکت کې چې امنیتي حالت پوره وي، ښه وي، بهتر وي، چین له هغه حالته په ګټې سره خپل ګټه لاس تر وړي. او زه فکر کوم چې د طالبانو په موجودیت کې یا طالبانو د نظام په موجودیت کې دوی ته دغه ضمانت تقریبا خپل دی ذهني ضمانت ځان ته لاس تر وړلی ده چې موږ باید له دغه امنیت نه استفاده وکړو او خپل اقتصاد ور باندې کړو.
ډېر مننه استانګز صاحب. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د چین استازي ځینې وخت هغه پریکړې لیکونه ویډیو کوي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف یا هم د طالبانو خلاف باسونه کې د طالبانو ملاتړی دریض خپلوي. پر نړیوال سټیج دغه سیو دریض چین څومره زیانمنولی سي ستاسو په نظر؟
هلته فکر کوم ټول مسایل راځي او په اکثریت مسایلو باندې هر مملکت د خپل الاینس د خپل هغې چې دي ملګري چې دي د هغو د ګټو په نظر کې نیولو سره دوی هغه کوي. که نه یو رقم درته ورته کراود پالیسي ورته وایي یا د ګروهي د بیروبار پالیسي چې هغه خپل ټول ممالک خپل ملګري لري خپل هغه سره تینی او یو هم د دلیل هلته دا ده چې بیا هم دلته دا هغه موجوده ده، دا ویره موجوده ده که نه چې د پاکستان د طالبان نه اوس څوک ډېره زیاته ګټه اخلي. آیا دا ډېر زیات د امریکا او د اسرائیلو په ګټه دي که پاکستان په ګټه باندې ډېر زیات دي که د چین په ګټه باندې؟ دغه مسایل په کې عمده رول لوبوي. ولې یو هغه څه ده یو اصل څه موجود هغه هلته دا ده چې د چین لپاره دې لپاره چې په افغانستان کې اقتصادي سرمایګذاري وکړي او په مشروع ډول باندې ګټه ترې واخلي. چین هم د ډبلیو ټي او غړی ده، د جهاني تجارت او افغانستان هم د هغه غړی ده. د هغو د قوانینو په اساس باندې تر څو پورې چې مشروع نظامونه موجود نه اوسېږي دا دواړه ممالک یو بل سره هغه نسي د معاهده نسي امضا کولی او یا تضمینونه موجود نه اوسېږي. په دې خاطر باندې چین په دغو خطرونو باندې ښه پوهېږي. ولې دلته چون یو د هغه پالیسي موجوده ده، یو د فشار پالیسي موجوده ده او هغه داسې کېږي انګېرل کېږي داسې چې طالبان امریکا راوستله د پاکستان په مرسته باندې د دوحې د قرارداد په نتیجه کې، د دغې انګېرنې په نتیجه کې ټول ممالک کوشش کوي چې د دوی وفاداري واخلي. هغه که روسیه ده هم کوشش کوي چې د طالبانو وفاداري واخلي، که چین ده هم کوشش کوي چې واخلي، ځکه دا یو ارزانه هغه ده نیابتي ډله ده. پاکستان هم که پاکستان توانېږي چې واخلي نو چین ولې کوشش ونه کوي؟ زه فکر کوم عمده دلیل د دې همدا ده. ولې په مجموع کې چین او نور سر اقتصادي مملکتونه هغه په دې باندې پوهېږي تر څو پورې چې یو مشروع حکومت نه وي راغلی موجود نه اوسېږي او د خلکو نه مشروعیت ونه لري. په دغه سرعت نه علاوه ډېر زیات خطرات دي د سرمایه‌ګذاري لپاره او هیڅوک د دې جرأت نه کوي چې هلته، ځکه په داسې یو حالت کې که دوی سرمایه‌ګذاري کوي نو یوازینی تضمین چې دوی ته موجود ده هغه به دا دی چې دوی په خپله باندې راسي نظامي مداخله وکړي تر څو له خپلې سرمایه‌ګذاري نه دفاع وکړي د یو مشروع حکومت نه موجودیت کې. دا هغه ډېر خطرناک حالت ده. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا وړکي سیاستونه او غټې پالیسیانې او دا ټول د یو مختلف د یو پیچلي حالت باعث ګرځېدلی دي.
ډېر مننه احمد زید صاحب. د افغانستان لپاره د چین خاص استازي تیره اونۍ په یوه مرکه کې وویل چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعالې دي. ستاسو په نظر د چین په سیاستونو کې هم یو ډول تناقض نه لیدل کیږي؟ له یوې خوا په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه څرګندونې کوي، له بلې خوا په افغانستان کې د زیاتو پروژو په برخه کې دوی پانګونې ته لیواله دي.
خبر او دی فرزن مثال تو که دی هغه خبر او مونږ دی پاکستان خبر سره مقایسه کو، پاکستان همیش داسې وایي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې موجود دي او هغه د هغوی موجودیت د طالبانو تر سیوري لاندې ده. خو چین بیا برعکس هغه وایي چې په افغانستان کې موجود دي. یا دا مال اعلامیه صحیح لوستم نه دی چې دوی وایي چې موجود دي او که موجود به وي، کنه داسې شکی خبرې کړې ده.
دوی ویلي دي چې موجود دي.
او که چیرته دا هم ویلی وی چې موجود دي، خو هغه مطلب دا نه ده چې ګی طالبان تورن کې چې تاسو له دا غنه حمایت کوي د تروریستي دلونه. یو خبره ډیره زیاته مهمه ده چې هغه زه فکر کوم چې چین دې ته ډیر زیاته ولکړی چې د طالبانو سره نږدې روابط ونیسي. هغه دی یو غور دی، هغه په اسلامي بیلتون غوښتون کې چې هغه البته تقریبا تر ډېره حده پورې حتی پاکستان کې موجود و، هغوی ته چینایانو ته معلوماتونه هم و، دا کسان په پاکستان کې موجود دي، دا ډلې په پاکستان کې موجود دي.
خو بیا هم په وړاندې اقدام نه کېدی. مننه رحمت الله، په دې خاطر مو مداخله وکړه، بخښنه غواړم چې د بحث وخت ختم دی. نور هم کاران استودیو ته را روان دي. 25 دقیقې بحث مل ازادي رادیو نه واوریدنن. په دې بحث کې د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې وسوي. د پروګرام لمیل منو څخه هم مننه.